سلامونه ستړي مسي وخت د سهار لس بجې شوي په مشال ریډیو په یوه لګړې کې مزه عبدالحی کاکړ او ظفر خان هرکلی کوو. په دې ګړې کې درسره نیمایي برخه په رپورټونو باندې رپورټونو جوړه ده او نیمایي کې به بیا اونیز خبرونه سندرې جادوګرې دي راوړو. په اوله نیمایي کې به درته د افغان طالبانو پاکستان ته سفر او دوی اوس رسېدلي دي او ممکنه ده د پاکستان له وزیر اعظم یا بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وویني او د دې تر څنګ په دې باندې یو تحلیل هم لرو او د پرایویټ سکولونو په اړه د های کورټ د فیصلې په اړه هم رپورټ لرو. یو نور هم رپورټونه ستاسو په فایل کې به ظفر خان خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو پلاوی د پاکستان په رسمي بلنه اسلام آباد ته رسیدلی. په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو کار بندیز دوام لري او د عراق په مرکز بغداد کې د کلک امنیت په سیمه کې چاودنه شوه. د خبرونو تفصیل: د طالبانو پلاوی نن سهار له قطر څخه اسلام آباد ته ورسید. د طالبانو یو چارواکي دا خبره نن مشال رډیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته ورځي او په تیر وخت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د پرمختګ او په افغانستان کې د سولې د خبرو بیا بحالېدو ته کتنه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي مشال رډیو ته ویلي د طالبانو پلاوی نن له خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ګوري. طالبانو اسلام آباد ته سفر په داسې محل کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مشال رډیو ته ویلي چې که زلمی خلیلزاد غواړي نو دوی ورسره په پاکستان کې د سفر په محل لیدو ته تیار دي. همدارنګه د امریکا د کانګرس یو پلاوی هم په اسلام آباد کې دی او پرون یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په پروسه خبرې کړې دي. پېښور هایکورټ د پرایویټ یا شخصي سکولونو د انتظامیه لخوا د زده کوونکو نه د چوټیانو د فیسونو اخیستو په اړه فیصله وکړه. پرون د پېښور هایکورټ د چیف جسټس وقار احمد شیخ په سیټ په مشرۍ د عدالت دوه کسیز بینچ وکړه. د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر فضل الله داوودزی بیګا مشال رډیو ته وویل عدالت د دوی په حق کې فیصله ورکړه او دوی ته یې حق ورکړ چې له زده کوونکو په چوټیانو کې هم فیسونه واخلي.
اغی مطابق چې کوم دی نو تعلیمي ادارو له دې اختیار ورکړه چې تاسو د ټوټیانو ویزه راستې شي او صرف چې کوم خلکو د بقایجات پاتې دي نو چې کله تاسو فیصله یې نو د هغې 25% سره د بقایجاتو فیصله یې یو مشتی نه ماخلی ځکه دا په والدینو باندې یو بوج.
په پریکړه د زده کوونکو میندو او پلرونو اتحادیه د خفګان څرګندونه کړې. دا مقدمه په 2014 میلادي کال کې د زده کوونکو د میندو او پلرانو د اتحادیه لخوا عدالت ته وړل شوې وه چې په سپریم کورټ او های کورټ کې اورېدنې شوې. جمعیت علما اسلام فیوای روانه میاشت په اسلام آباد کې د حکومت مخالف لاریون کولو یا ځنډولو د پریکړې جاج اخلي. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان پرون د مسلم لیگ نون له مشر حسن اقبال سره تر لیدنې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل نن یې د ګوند مرکزی کمیټې غونډه کیږي او په دې اړه د ګوند له مشرانو سره سلا کوي چې په اسلام آباد کې احتجاج روانه میاشت وکړي او کوي وځنډي. جمعیت علما اسلام فی د تیر کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ ضد روانه میاشت په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی. اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د احتجاج ملاتړ کړی خو له مولانا فضل الرحمان یې غوښتي چې لاریون د اکتوبر پر ځای نومبر میاشت ته وځنډي. خبرونه له مشال رډیو نه اوري. په سواد کې د ډاکټرانو د کاربندیز نن په شپږم ورځ هم روان دي چې له امله یې ډېری ناروغان له درملنې پاتې دي. د سیدو شریف هسپتال د بیړنۍ درملنې د څانګې مشر ډاکټر سلیم مشال رډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د کاربندیز له وجې ډېری ناروغان یوازې د ایمرجنسي څانګې ته ورځي.
تر اوسه پورې څه مذاکرات د لست حکومت یا د ډاکټرانو ترمنځ شروع شوی هم نه دي او دا خو پته نه لګي چې یاره د څو پورې بدایي. خو بیا موږ ته پوره مشکلات دي ځکه زموږ سره دلته کې یو لمیټډ سټاف. بیا موږ د خپل ریسورسز مطابق څونه چې زموږ نه کیږي موږ وایو چې پیشنټ واپس نشي او تر اوسه د دې ځینو چې راغلي دي واپس شوي هم نه دي.
د سواد په ګډون په ټوله خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د تیرې جمعې ورځې راهسې کاربندیز کړی او له ایمرجنسي پرته یو پی ډي او شخصي کلینیکونه تړلي دي. حکومت وایي له ډاکټرانو سره خبرو ته تیار دي خو د نوي قانون بیرته اخیستو ته تیار نه دي. عوامي نېشنل ګوند د عدم تشدد ورځ ونمانځله. پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې په دې لړ کې غونډه وشوه چې د ګوند د چارواکو ترڅنګ فعالانو او لیکوالانو پکې برخه واخیسته. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ستر سکرتر میا ابتخار حسین پر پښتنو غږ وکړ چې د تشدد له بیانیې لاس واخلي.
پښتنو ته د عدم تشدد زیات ضرورت دی او دوی تشدد داسې کړی لکه چې دا زما شیوه ده او دشمن هم دا خبره کوي چې پښتون ډیر نر دی ډیر غیرتی دی. نو نر هغه سړی دی چې د معاشره نه جهالت لرې کړي، نر هغه سړی دی چې هغه په معاشره کې چې کم دی نو غولي پیدا کړي. نو مونږ پښتون نه هغه نرتوب غواړو چې هغه د تشدد نه نفرت وکړي، عدم تشدد خپل کړي او انسانیت سره مینه وکړي.
هر کال د اکتوبر دویمه په نړۍ کې د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي. دغه نیټه د عدم تشدد د مبارز مهاتما ګاندي د زیږون ورځ هم ده. د عراق د کلک امنیت په سیمه کې د چاودنې غږ اورېدل شوی، یعنی ګواهانو رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي پیښه تیر ماښام د پلازمینې بغداد په هغې برخه کې شوې چې حکومتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتخانې پکې دي. پرون په بغداد او د هغه هیواد په جنوب کې وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د ماښام له 8 بجو وروسته کرفیو اعلان کړی. هغه دا اقدام وروسته له هغې کړی چې امنیتي سرتیرو او د حکومت مخالفو مظاهرینو ترمنځ په نښتو کې په 2 ورځو کې 9 کسان ووژل شو او له 400 زیات پکې ژوبل شو. د عراق په جنوبی ښار نصریه او پلازمینه بغداد کې زرګونه خلک سړکونو ته راوتلي او د اداري فساد، بیکاری او ولسی خدماتو د نشتوالي ضد غوسه څرګندوي. حکومت پرون د ملي امنیت شورا تر بیړنې غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي چې د احتجاج او د بیان د ازادۍ ضمانت ورکوي خو د مخالفینو لخوا د تشدد غندنه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ظفر خان اوریدل. افغان طالبان په داسې حال کې پاکستان ته رسیدلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وارلم هلته دی. آیا د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیا پیلېدای شي؟
په مفهومه مؤثر بلی چې اصلي چې کومه مسلې پاتې دي، یعنی د افغانانو منځ کې مذاکرات او جنګ کې بندي یا دستبندي.
په پاکستان کې له ماشومان سره د جنسي تیری د مخنیوي لپاره موبایل اپلیکیشن جوړیږي، خو دا به ستونزه حل کړي؟
ثابته شوه چې یاره تش په پانسیانو باندې یا په سزاګانو باندې دا نه ختمېږي، د دې د مخنیوي ضرورت دی. د سزا نه مخکې دا زیاتی ماشومانو سره اونشي.
او سندری جادوګری ونیز خبرونه نامتو هندی سندرغاړي محمد رفیع ته ځانګړې شوې ده. نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د فایل رپورټ تازه خبر دادی چې د قطر له مرکز دوه ځخه د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د طالبانو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د شپې شاوخوا 2 بجې پاکستان ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره دوی وویني. په دې اړه مو تفصیل پوښتلی دی په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان څخه.
پلاوی نن سهار شاوخوا 2 بجې د پاکستان په وخت را رسیدلی دی د قطر نه، او دا طالبانو تایید کړی د مشال ریډیو ته. او په خارجه وزارت کې یو چارواکی دا خبره کوي چې نن هم د دوی ولنه چې کوم مصروفیت دی هغه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره د دوی خبرې دي. نو یو خدغه خبره شوې ده او 13 ورځ بیا پاکستان په رسمي توګه یو بیانیه خبره کړه او په هغه کې ویل چې طالبانو ته دې دعوت ورکړې ده او د قریشي د ملاقات خبره دوی کړې. مو په دغه بیانیه کې البته وخت نه خوده لخوا نن د دغه سفر آغاز د قریشي د غونډې کې داسې هم اورو چې د پاکستان وزیر اعظم سره هم د دې د غونډې پلان شته. او داسې هم یو اطلاع مونږ ترلاسه کړی چې کیدی شي د اسلام آباد نه بهر دی امریکې سره نږدې چې کوم بوربند دی چې هغه اوس د افغانستان سره په تړلو معاملو سره تړاو معاملې چې کوم لري بوربند یو مخکې پکې غونډې هم شوې دي. نو داسې موږ اوریدلي دي چې د اسلام آباد بهر به هم دي کېدی شي اطلاع شي غونډې وکړي. نو ډېر خو پاکستان او دلته امریکا سفارت هم څه ډېر خبرې خو په دې موضوعاتو باندې نه کوي، لیکن امکان شته چې طالبان د امریکا ځانګړي استازی سره زلمی خلیلزاد سره هم ویني. طالبانو ترجمان تیر ورځ ویل شاهین مشال ریډیو ته هم ویلو چې دوی تیار دي ک زلمی خلیلزاد غواړي چې دوی سره غونډه کول غواړي، نو دوی تیار دي چې هغه سره په پاکستان کې وویني.
داو تایر خان افغان طالبان پاکستان ته رسیدلی او دارنګ د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زیرمه خلیزادوم حل تدې خدا په داسال کې د چې د امریکا او لسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په ومه باندې د طالبانو سره خبري ختمی کړې وي او د خبري لغه ورسته ختمی کړې وي چې د افغان طالبانو او زلمی خلیزاد ترمنځ د خبرو اترو نه پړاونه سوی وو. آیا اوس دا خبری پہلے دایسی او خپل د زلمی خلیزاد هلته شتون زمانہ لري په دیړه د شاهین بنیری رپورٹ اور
پاکستان ته د لوړپوړو امریکایی او طالب استادو د سفرونو په ترس کې سره روان دي. په دغه غاړه په اسلام آباد کې میشت خبریال شایق حسین بیگا مشال ریډیو ته وویل
دې کې ټول مهمه چې کومه خبره ده هغه د امریکای او د طالبانو چې کوم مذاکرات وتړل نو هغه خبرو اترو بیا شروع کېدل دي. نو دې حوالې سره کته سو ګوري نو بیا د خلیلزاد دې ته موږ سره اوس نه اتفاق کولی شو ویل چې هغه په دغه ورځ باندې دلته افغانان راو رسولو نو بیا جنرال بلل خبرین کیږي چې هغه دلته دي. نو زما په نظر کې کتل ته چرته دا بریک تھرو وشو چې دې د ملاقات شي خلیلزاد سره بیشک چې دی هغه پبلک کوي نه ولې چې هغه څنګه آفیشلی خدا مذاکرات کې دی صدر ترامپ درولې دي او کدا او شي چرته نو دا یو غټ بریک ثرو وي.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د سولې داسې بهیر چې افغان دولت ملکیت او مشري ونه لري هیڅ ډول پرمختګ به پکې ونه لیدل شي. تر اوسه طالبانو د افغان حکومت سره د مخ په مخه خبرو نه انکار کړي خو آیا د افغان دولت نه بغیر د سولې پروسه پر مخ تللی شي؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي
دا ښکاري چې د خبرو تر کې کوم وقفه شو هغه نه کې پای ته ورسېد او د خبرو تر د سم نشو کېږي خو دا خبره تر به مفهوم موثر به علي چې اصلي چې کوم مسلې پاتې دي یعنی د افغانانو منځ کې مذاکرات او جنگ کی بندی یا دز بندی ځکه چې د امریکای او طالبانو منځ کې خوبدي خبرې شوې دي. اصل کوم خبرې پاتې دي چې هغه ته پام درنه وشي بیا به سره ویل شي چې څه به مفهومه یا موثر خبرې ترې شروع کیږي. ګنې نو دغه ځینې کتنې خو په خوام ډېرې شوې دي او اوس کوم کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د پلاوی اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې بعد د سولې په اړه د ودرېدلو خبرو د بیا پیل په امکاناتو خبرې کیږي. خو په امریکا کې د ملګرو ملتونو د افغانستان د چارو د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زی وایي ک خبرې پیل کیږي هم نو دا به په نوو شرایطو وي. نوموړي بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
دوی دا هڅې دي چې ډیپلوماټیکو چارو له لارې وکړي شي چې کومې خبرې د مخالفت په موافقه کور سره کړې وي او عادي سره کړې وي هغه وساتي. البته د خبرو د بیا شروع کولو لپاره به کېدې شي شرایط بدل وي هغه قواعد چې دوی په موافقه کړو کېدې شي هغه کې تغیرات راولي. نو دا به فکر کوم یو د بل پړاو مختلف شرایط باندې د خبرو کولو لپاره یو غیر رسمي پړاو بل شي خپل تاثیرات په راتلونکي خبرو باندې ولري.
طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا تیر میاشت د خبرو اترو د ودرولو نو ورستو روسیې، ایران او چین ته هم سفرونه کړي دي.
د شاهین بنری رپورت مو اوریدل. ډیپلوماټ مجلې په پاکستان کې د خپل خبري لیکنه خبره کړې چې پکې هغه له طالبان سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو موضوع چړلې او لیکي چې دا حالت د اسلام آباد او د اسلام آباد او ګټو لپاره ناوړې پایلې لرلای شي. عمر جمال وايي اسلام آباد غواړي چې دواړه خواوې ژر خبري پیل کړي او که داسې نه کېږي نو پاکستان به د کشمیر او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د موجودیت په مسلو کې د امریکا مرسته نشي ترلاسه کولای. پامیر صاحب د لیکنی مهم ټکی وړاندې کوي.
امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر پر ومه پر ټویټر په یو بیان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کولو اعلان وکړ. نوموړي دا پریکړه پر داسې وخت وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو د نهم پړاو په پای کې مشال راډیو ته ویلي ول چې په اصولو کې ورسره هوکړې ته رسیدلې ده. طالبانو هم دا خبره کړې وه. یو امریکایي پلاوی هغه مهال پاکستان ته هم ورغلی و او هلته چارواکي د موافقې له شرطونو او برخو خبر کړي ول. خبریال عمر جمال وایي د امریکا دا اقدام د پاکستان لپاره پایلې لرلی شي ځکه چې اسلام آباد غوښتل چې امریکایي استازی او طالبان موافقې ته ورسیږي. نوموړي په ډیپلوماټ مجله کې لیکلي چې د واشنگتن اقدام له طالبانو سره د پاکستان تعلق اغیزمنوي ځکه چې هغه هیواد پر طالبانو د روغې جوړې ټینګار کاوه. جمال وای داسې ښکاری چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې لوی رول لوبولی وي. نوموړی د یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي له خولې وای ولسمشر ټرمپ په هغه هیواد کې هیڅوک له خپلې فیصلې نه ول خبر کړي. د چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي چې د پاکستان پالیسی جوړونکي د ټرمپ اقدام نه هیلي کړل. لیکوال وای اوس که اسلام آباد غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرې بیا پیل شي نو ښایي طالبان د پاکستان غوښتنه وانوري. د جمال په اند د ټرمپ له اقدام سره د امریکا باور زیانمنېږي. د یو پخوانی پاکستانی سفیر خبر راخیستی چې پکې هغه ویلي طالبان د امریکا د یو اړخیزه اقداماتو په صورت کې د اسلام آباد ژمنې څنګه جدي بللی شي. د ډیپلوماټ مجلې په لیکنه کې راغلی چې اوسمهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان مرسته دوه اړخ لري. یو یې له روان حالت سره تړلی دی چې د امریکا او طالبانو خبرې څه پایلې لرلی شي، او دویم یې د پاکستان دا اندېښنه ده چې که دواړه لوري موافقې ته ورسي نو وروسته په بین الافغاني مذاکراتو کې څه پېښېدای شي. لیکنه وایي داسې ښکاري چې بین الافغاني خبرې به خورا پیچلې وي چې دا معنا لري چې دواړه لوري ژر ښایي یوې موافقې ته ونه رسي. د جمال په خبره که امریکا او طالبان هیڅ موافقې ته نه رسي نو دا به د پاکستان لپاره خورا ناوړه پایلې ولري، ځکه چې دا به د اسلام آباد په اندېښنو کې د واشنگتن د دلچسپۍ د ختمېدو معنا ولري. دی د هند تر واک لاندې کشمیر حالات او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د پاکستان موجودګۍ په یادولو سره وایي چې اسلام آباد په دواړو موضوعاتو کې امریکا ته ګوري او مرسته یې اړینه بولي. دی وایي همدا لامل دی چې اسلام آباد ژر د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدو په تکل دی او هممهاله غواړي چې دواړه خواوې پر یو بل تورونه پورې نه کړي. خبریال عمر جمال په ډیپلوماټ مجله کې زیاته کړې ده چې که امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکي کې پر ټویټر پر اسلام آباد تور پورې کړ چې په افغانستان کې د اوربند یا تاوتریخوالي کمولو لپاره کافي هڅې نه دي کړي نو دا د پاکستان لپاره خورا بدې نتیجې لرلی شي.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو
سباون
پا یو نیمو بجا
پام کوا
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لنده
پا دو نیمو بجو
تان ده هیلی
پا دری نیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلورو بجو
پېښور های کورټ د پرایویټ یا شخصي سکولونو د انتظامی لخوا د زده کوونکو زخه د چټیانو د فیسونو اخیستلو په اړه تفصیلي فیصله جاری کړې ده او په صوبه کې د پرایویټ سکولونو د نظم ادارې ته ویلي چې په دوه میاشتو کې دا معامله هواره کړي. د پرایویټ سکولونو اتحادیې د خپل بریا بللې او د زده کوونکو د میندو پلارونو اتحادیې پرې د خپلې مایوسۍ څرګندونه کړې. نور معلومات د شاین بنری اورو.
د پېښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ د عدالت دوه کسیزه بینچ د اکتوبر په دویمه نیټه د پرایویټ سکولونو د انتظامی لخوا په چټیانو کې د زده کوونکو نه د فیسونو اخستلو په اړه د مقدمه تفصیلی فیصله خبره کړې ده. دا مقدمه په کال 2014 کې د زده کوونکو د میندو پلارانو د اتحادیې لخوا عدالت ته وړاندې کړل شوې وه چې په سپریم کورټ او های کورټ دواړو کې په وار وار اورېدنه شوې ده. عدالت په خپله پریکړه کې څه ویلي دي؟ په دې اړه د والدینو لخوا د مقدمې یو وکیل سید بلال جان بیگا مشال ریډیو ته وویل
دې کې ریګولیشن جوړ شو او په دې کې احکامات جاری شو. هغه کې ښکارا احکامات هغه کړل چې پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي با د فیس د اغستلو لپاره یو کمیټي په قانون کې شته. دغه کمیټي به په دوه میاشتو کې دننه جوړ شي چونکې د دې فیسونو په باره کې د اکټ سایلنس دی په اکټ کې په قانون کې سقم دی نو داغه د پر ضروری دادا چې په دوه میاشتو کې دننه د چټیانو د پیسو د ماهانه پیسو او د سالانه اضافه فیصله دی د کمیټي وکي.
بلخوا د پرایویټ سکولونو د مالکانو اتحادیه ادعا کوي چې عدالت د دوی په حق کې فیصله کړې ده او چې تر کومه د پرایویټ سکولونو د نظم اداره پریکړه کوي دوی به له ماشومانو څخه د چټیانو د فیسونو اخستو ته دوام ورکوي. په دغه اړه د دې اتحادیې مشر فض الله داودزی وایي
نن تفصیلي فیصله راغله هغې مطابق چې کوم دی نو تعلیمي ادارو له دا اختیار ورکړه چې تاسو د چټیانو فیس اخیستی شي او صرف چې کومو خلکو ته په بقایجات پاتې دي نو چې کله تاسو فیس لئ نو د هغې 25% ورسره د بقایجاتو فیس لئ نو یکمشت نه مه اخلئ ځکه دا په والدینو باندې یو بوج. دویمه فیصله چې کوم هغې ته وکړه چېره د چا شکایت پر اتارٹی کی دن چې کم دے رہے میکینزم موجود دے دوی دی اتارٹی تے رجوع کئی چی اگر سرا باقیدہ خلی و نظام دے دا شکایت دا رہے دو کچھر تا آل تم بیا کل ازالہ نکی گی رو بیا آئین با دی دن تا کورٹ تر آدلیشن
د فیصلې په اړه د زده کوونکو میندو او پلارانو د خپلې مایوسۍ څرګندونه کړې. دوی وایي د پرایویټ سکولونو د نظم په اداره کې د سکولونو د مالکانو څلور استازي او د والدینو درې استازي دي، نو ارومرو فیصله به اکثریت کوي. په دغه اړه د والدینو د اتحادیې یو غړي او وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل
د دې فیصلې لپاره په والدینو کې او په ماشومانو کې ډېر لوی بے چینی ګډه شوې ده، ځکه چې خو ډېر په تمه وو چې یو داسې فیصله راشي چې هغې ته دا د چوټیانو فیس کې چې کوم په 3 جولای باندې یو سټے ورکړی شوی وه د چیف جسټیس صاحب عدالت کې سټے ورکړی وه چې تا به نه ورکوې. نو اوس مسله دا وشوه چې د 2-3 میاشتو فیسونه جمع شو او هغه به هغې یکمش ورکوي. لکه چې د یو سړي فرض کو 3 بچی او د 3 بچو 10,000 روپۍ هغه ورکوي، نو هغه چې ټولې جمع کړي 90,000 روپۍ به هغه اوس سکولونو له ورکوي. نو دا هغې ته ډېره لویه مسله جوړه ده او ډېره پریشانی کې مبتلا دي والدین.
د والدینو د اتحادیې د غړیو په وینا په خیبر پښتونخوا کې دا وخت خواوشا 1.5 زره پرایویټ یا شخصي سکولونه دي چې خواوشا 40 زره رجسټر او پاتې غیر رجسټر دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په دوی د مالی بوج کمولو لپاره قوانین جوړ او عملی کړي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ماشومانو د جنسي تیریو او د هغو د تښتونو خلاف کارکوونکو ادارو ته د یو فون پروګرام د جوړولو حکم کړی. دا موبایل اپلیکیشن چې په اردو کې پورته میرا بچا الرټ نومیږي، مقصد یې د ماشومانو د جنسي ځورونې او تښتونې مخه نیول دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي یوازې اپلیکیشن سره مسله نه حل کېږي، بلکې پکار ده چې په هیواد کې د ماشومانو د حفاظت یو جامع نظام جوړ کړل سي. د فدیاړه د ملي همرسادار رپورټ او
د نهې په ورځ د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې عمران خان د میرا بچا الرټ په نوم دغه ایپ په 2 اونو کې د تیارولو امر کړی. د دغه ایپ په حواله په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل
وزیر اعظم صاحب په خواهش باندې دا ایپ چې دی فیصله شوې ده لاج کېږي. په دې کې به فایده دا وي چې چېرته هم خدای مکړه داسې واقعات وشي، نو دې ایپ په ذریعه باندې چې دوی خپل کمپلینټ رجسټر کړي، نو به ډایرکټلي د پولیس چې کوم مشر دی صوبے هغه ته به ډایرکټ کمپلینټ دي. نو یو خدای رچی فوري طور به د بره نه چې پلان دی پولیس ته پته ولګي چې زموږ انچارج او پورا صوبے جرنل ته پته لګېدل د پولیس دا و افیشنسی ور سره زیات شي او کوشش کوي چې زر ریکوري چې څومره زر کې دي. هم دا و پاکستان سټیزن پورټل چې دی کوم چې پرایم منسٹر ته د کمپلینټ یو آن لائن طریقہ دا هغه ته پورا یو ټیم ناشته او فالو اپ کوي د هر یو کمپلینټ. نو دا به هغه فرم کنیکټ دی دا ایپ
دا ګام روسته لاغه خستل شوی چې سو نه وړاندې د پنجاب په کسور خار کې له کورونو نه د لادره کشو ماشومانو مړی وموندل شول. ورته یوه پیښه د سپتمبر 23 په مردان کې هم مخې ته راغلې وه، چېرته چې د فرحان الله نومي ماشوم مړی موندل شوی و. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکی ارشد محمود وایي په پاکستان کې ورلمخه د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازی روانه ده، خو ماشومان به هله خوندي وي چې په پاکستان کې د هغوی د تحفظ لپاره یو مکمل نظام موجود وي.
د دې لپاره خو یو کمپریهنسیو اپروچ پکار دی، د ماشومانو د تحفظ نظام پکار دی. مثلاً پاگے کے قوانین کم چیز اور سہادا پورشتہ ٹرین ڈیوٹی بیئر ہل کو تپتیا مور افلار تپتیا ٹرین معشومان دی دا معشومان و اویئرنس خدا ٹول پر شریک باندھے چکم دے دا معشومان دا تحفظ نظام جوڑی یوشے خاص چیز چکم دے آگا زما پسیال مسئلہ حل نہیں ہم سے ثابت اشو چی عرب تش کو پانسیان باندھے یا پس سزاگان باندھے دا نخط نہیں دے دا مخنیوی ضرورت ہے ہم زیادہ سوچ پروسیکیوشن طرف سے اقرار ہم اقدامات کول پکار دے سزا بازار نه مخ کی دا زیاتی ماشومان سره اون نشي.
بل خو په اسلام آباد کې د ماشومان د تحفظ لپاره کارکونکي ویلری یوسفزی دا اپلیکیشن یو خګام بولی خوای چې په کارته د ماشومان د خوندیتوب زندیدلی قانوني مسوده لکه زینب الرت بل هم منزوري شي.
ما تخکاری دا اپ خای دی دا صرف یو خبره ده کې میسینګ چیلډرن لپاره ایمیډیټ اکشن پکار دی. خو دا زما خیال دی دا زینب الرت بل کې بغیر لوګو کمزورتیا بایی تا خا کدام دی خو دینا الاوا شیرین مزاری را پرپل اوی لیدی پا کرده که زینا بلرت بیل پاس شی امنمنت نپاس او فانیلیزیشن نپاس کلا کنون جور شی و کلا دا اپ شروع بشی زما خیال دی بچو تشدود ختم کل دو پارا دیر فایده بایی.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره ساحل وای چې تیر کال په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیرو 3702 دیش په ریکارډ شوې دي. د ماشومانو د حقونو دفاع کونکو وای اصل شمیر تر دې زیات دی ځکه چې ځینې کیسونه نسب دیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا مومند مومندو ضلع د کوس چنارې کلی په زور د لادرکه کړل سوي انصاف شا کورنۍ له حکومت غواړي چې نوموړی د عدالت ته وړاندې کړي. دوی وایي دا پنځم کال روان دی چې انصاف شا لادرکه دی او د مړ ژوندي خبر یې نه لري. دا په داسې حال کې دی چې پېښور های کورټ د لادرکه کړل سوي انصاف شا په مقدمه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی د پېښور مشر په ګډون د دوو سرکاري محکمو لوړ پوړي چارواکي وربللي دي. نور تفصیل د اسرائیل مومند په رپورټ کې.
د مومند ضلع د کوز چناری کلی انصاف شاه اورورو تراب خان وایي د ورور یې د پنځم کال روان دی چې لا درک دی او د مړ ژوندي خبر یې نه لري. نوموړي د اکتوبر په دویمه له مشال لیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د ورور دی عدالت ته وړاندې کړي.
انتظار دې دوه بل شي پوښو بس دا خاص صفت ډېره سخته ده. امید خو همدې شته دی خو الله دې وکړي نو امید هم شته دی نو امید به ساتو. دا اوسه پورې څه نه دي شوي نه مطلب دا پته نه لګېږي چې چېرته دی او چېرته نه دی عمل دی ژوند دی. زمونږ ورور خو جی دغه علم یې کړی او مفتي وو
د برس حال کې دا چې پېښور های کورټ د سپتمبر په 10مه د لادرک کړل شوي انصاف شاه په مقدمه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی د مشر په ګډون د دوو محکمو لوړپوړي چارواکي وربللي. د دفاع وفاقې وزارت او د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو محکمې لخوا د متضاد دریځونو ته راتلو وروسته عدالت د دې دواړو ادارو اعلی چارواکو ته نوټس جاری کړي چې د اکتوبر په 14مه ورته حاضر شي. د 2015 کال په مارچ میاشت کې د انصاف شاه تر لادر کېدو وروسته د نوموړي کورنۍ په پېښور هایکورټ کې د بشري حقوقو د تحفظ لپاره په جوړه څانګه او هایکورټ کې د انصاف شاه د خوشي کولو لپاره درخواست جمع کړې وو. د انصاف شاه وکیل رضا خان صافی د اکتوبر په 2مه مشالې ډوته ویل چې د هغه په اړه د یادو دوو سرکاري محکمو متضاد موقف مخې ته راغلی دی. د په خبره همدغه وجه ده چې د پېښور هایکورټ چیف جسټیس وقار احمد د دفاع وزارت د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو محکمې او په ګډون یو شمیر چارواکي عدالت ته وربللي دي.
نو دغه سی په دې کیس کې چې کومه دی ولکه هغه کس د هغه فیملی ته لږ مشکلات په دې وجه دي چې یو کې یو کمپیټنٹ اتارټی وای چې موږ سره شته دی او بل ځای کې به کمپیټنٹ اتارټی بیر سټیټمنټ جمع کوي چې موږ سره نشته دی. عدالت هم په دې خبره باندې خپګان اظهار کړی دی چې یاره د دې او دا غټ غټ ادارې دي دومره افسران دي ولې داسې د عدالت هغه د معیار د کنسټیټیوشنل معیار مطابق دی دغه نه جمع کوي جواب نه ورکوي یا ولې دومره
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د پېښور څنګه مشر شاهد محمود د اکتوبر په 2مه مشال ډوته ویل باید په زور له درک کړل شي ټول کسان عدالت ته وړاندې کړل شي او هغه ته د خپل دریز وړاندې کولو پوره حق ورکړل شي.
زموږ اداره چې دا غوږ دا وایي چې هر یو انسان
دا حقاتب ده چه دا غیف انصاف دا غیف مواخذه دیمش
بلخوا دا خبر پختنخوا دا قانون وزیر سلطان محمد خان دا امریکا غگ رادیو تولی دی چه پا زور دا در ککل شو و کسانو سو قسمو ندی دا پا خبر زنی ها غدی چه دا خپل کورانی و مسلو لوجه پا خپل خواخا چرت تللی او زنی بیا پا جرمونو و ترهگریز کارونو که ککل دی او چرت پت شوی دی نو موڑے وای حکومت به یی د دې مسلې د حلولو کوشش کوي او دا رنگ ټولو کسانو سره به د قانون مطابق سلوکیږي
د اسرائیل مومند له رپورت سره هم د خبرونی نیمایته ورسېدو لسمه بجې سوی ظفر خان به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. پلاوی نن د پاکستان په رسمي بلنه له قطر څخه پاکستان ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په وی خبر پانه کې ویلي چې د دواړو خو ترمنځ د افغانستان کې د سولې او په دوړخیزو موضوعاتو خبرې وشوي. پیښور های کورټ د پرایویټ یا شخصي سکولونو د انتظامی لخوا د زده کوونکو نه د چوټیانو د پیسونو اخیستو په اړه فیصله کړې. د شخصي سکولونو د مالکانو اتحادیې مشر فضل الله داوزی بیګه مشال ریډیو ته ویل عدالت حق ورکړ چې په چوټیانو کې د زده کوونکو پیسونه واخلي. د زده کوونکو میندو پلرونو اتحادیې پر پریکړه خفګان څرګند کړی. جمعیت علما اسلام فی وای روانه میش په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه لاریون کولو یا ځنډولو د پریکړې جاج اخلي. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل نن یې د ګوند مرکزي کمیټې غونډه کیږي او فیصله به کوي چې په اسلام آباد کې احتجاج روانه میاش وکړي او کوي وځنډي. د سوات په ګډون په ټوله خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو کاربندیز نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. ډاکټرانو د اصلاحاتو د نوي قانون په ضد د جمعې له ورځې راهیسې کاربندیز کړی. حکومت وایي له ډاکټرانو سره خبرو ته تیار دي خو د نوي قانون بیرته اخیستو ته نه دي تیار. عوامي نېشنل ګوند د عدم تشدد ورځ ونمانځله. پرون د پېښور په باچاخان مرکز کې په دې لړ کې غونډه وشوه چې د ګوند د چارواکو ترڅنګ فعالانو او لیکوالانو پکې برخه واخیسته. د اکتوبر دویمه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه نمانځل کیږي او د عراق د کلک امنیت په سیمه کې د چاودنې غږ اورېدل شوی. یعنی ګواهانو رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي چاودنه تېر ماښام د پلازمینې بغداد په حقي برخه کې شوي چې حکومتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتخانې پکې.
خبرون لنډی سم لظفر خان اوریدل او سم د دیونی پسندری جادوګری خبرونه کې د هندی سینمای فلمونو د نومیالی سندرغاړي محمد رفیع سندری او د هغه ژوند او هنر مختصر حال اوري د خبرونه هارون بچاو وړاندې کوي. مخیمه اوریدل دا نن یو ځل بیا دراوړو.
سړی مشای ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړي. د دېونه خبرونه د هندي فلمونو د یوه نومیالي سندرغاړي محمد رفیع سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړی شوی دی. محمد رفیع هندي کلاسیکی موسیقي اده کړې وو او خپل غږی داسې جوړ کړو چې پر کلاسیکل سربیره د هر رقم سندرې ویلو ظرفیت یې درلود. د نوموړي په اړه ویل شوی چې د هند په بیلابیلو ژبو کې یې شاوخوا اووه زره سندرې ثبت کړې دي. د محمد رفیع د هنري کارونو په بدل کې د هند دولت او د هند فلمی صنعت هغه ته لوړې جایزې او انعامونه ورکړي دي.
اگر تو ہے ساگر تو مجھدار میں ہوں مجھدار
ऐसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से, मौज मिलके हो, मौज मिलके।
د سندرغاړي محمد رفي په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې هغه د هندي پنجاب د امرتسر صوبې په کوتلا سلطان سنگ نومي کلی کې د 1947 زیږدیز کال د دسمبر پر 24 د حاجی علي محمد په کور کې اوسېږي. رفي ماشوم و چې د خپل کلي د یو فقیر سندرې به نقل کولې او ویلې. د رفي کورنۍ په 1945 زیږدیز کال کې لاهور ښار ته کډه شوه او پلار یې په بټي ګیټ نومي سیمه کې یوه سکاوه پرانیسته. محمد رفیع د کلاسیک موسیقۍ زده کړې له استاد عبدالوحید خان، پندت جیون لال متو او فیروز نظامی څخه وکړې. محمد رفیع خپل اولنۍ سندره د 43 کالو په عمر کې په لاهور کې وویل. د فلم اولنۍ سندره بیا په 1947 کال کې هم په لاهور کې د پنجابی فلم لپاره د شیام سندر په موسیقۍ کې له سندرغاړي زینت بیگم سره په ګډه وویل. همدغه کال و چې د آل انډیا رادیو د لاهور څانګې رفیع ته د سندرې ویلو بلنه ورکړه. نوموړي په 1945 زیږدیز کال کې د هندي فلمونو په نړۍ کې قدم کې خود او د گاؤں کی گوری نومي فلم لپاره سندره وویل. Ma
چکھتے دے شربتے ہاں ہاں شربتے دیدار کی دیدار کی
مشال رادیو سندره جادوگر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د هندی فلمونو د نومیالی سندرغاړي محمد رفی سندره او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1940 سرختم زیګدیس کال کې محمد رفی ممبئی ته ولاړ. د تنویر نکوی په نوم یو شاعر هغه د هندی فلمونو له جوړونکو سره معرفي کړ. رفی ته موقع ورکړل شو چې د موسیقار نشاد کمپوزونه د وخت له مشهور سندرغاړي کې ال سیګل سره په ګډه ووایي. هغه په 1950 زیږدیز کال کې د جگنو فلم لپاره له سندرغاړي نور جهان سره هم جوړه سندرې وویلې. د هند تر تقسیم وروسته رفی په ممبئی کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په پاکستان کې خپل کورنۍ هم هند ته پسې وغوښته. رفی د سیګل ترڅنګ د وخت د یو بل مشهور سندرغاړي جی ایم دورانی غږ هم خوښېدو او برغې سندرې به یې ورسره ویلې. نوموړي په 1950 او 60 لسیزو کې له موسیقارانو نوشاد، او پی نیر، شنکر جیکیشن، ایس ڈی برمن او روشن سره د یو شمېر هندي فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې. دا یو وایي چې سل سندرغاړي پکې ورسره ول. په 1960 زیږدیز کال کې د نوشاد په موسیقۍ کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلې. محمد رفی د وخت له نومیالو فلمی سندرغاړو سره برغه سندرې ویلې دي چې دغه ډلې څخه د لتا منګیشکر، آشا بوسلے، مکیش، کشور کمار او منا دے نمونه د یادولو وړ دي. رفی د لکشمی کانت او پیارے لال په موسیقۍ کې هم یو شمېر فلمی سندرې ویلې. په 1963 کال کې د دوستی فلم د دې سندرې لپاره رفی او دغه موسیقارانو ته د فلم فیر په نوم جایزه ورکړل شو.
سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ
دا محمد رفیع د غږ او هنر د ځانګړتیاو په اړه مو په پیښور کې د موسیقۍ د استاد اے آر انور نظر پوښتلی. دی وایي محمد رفیع د هر رقم سندرې ویلو قدرت لاره. د استاد انور په خبره محمد رفیع ته دا کمال حاصل و چې خپل غږ د فلم د سناریو مطابق جوړ کړي.
محمد رفیع خو یو کټه انفرادیت دا وی چې دا آواز هم په درو او سبټایټل کې په بیس کې اگا غد کړه دی یا سویرې دی نه هم پته لګی چې هم مدرسې دی یا بیا په درمیانی سبټایټل کې لګی نه هم او په پوکټ کې لګی نه. دا یو آسان مثال هو دنیا کې رکواله سن درګه بره مې نه لې دا دا چې یو ایتم دی په دې کې هغه بالکل په دې کې هم لګی دی بیا دا غینه بعد هغه سره نه انټر چې کوم نه غډره بیا په بره باندې دی او اواز بالکل په ځای باندې ولاړی په یو نوټ باندې ولاړی یا کرنی باندې او نه سائلنٹ دی کې او نه په आवाज کې او نه په سر کې څه نه راځي. محمد رفیع دا کمال چې دې کله هم د کم یا اور د څه دې په فلمي کمپوز کې یا کمتان هیڅ دې یا د مرکې چې کوم استعمال کړی نه هغه زموږ مناسب کړی دی. الله چې لایف ریکارډینګ به ټول میوزیشن او سنگر او رسم په دې باندې لګي بل دا چې هغه څومره چې دا هغه زمانی کم اساسه دا موسیقارانو انا هغه په څه کمپوز چې ورې دې زیات چې کوم محمد رفیع باندې ولې محمد رفیع دا یو خاصیت هم وو چاغه بالکل د سچويشن مطابق خپل غږ کې هغه تاثرات پیدا کوله. څنګه چې ټریجيدي سونګز ویل دي یا رومانټک سونګز ویل دي نو په هر یو غانه کې دا هغه هغه کم دي نه هغه تاثر پکې بالکل نمایه دي.
بهارو پھول برساو میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے, بہارو پھول برسا میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے, ہوا او راگ نگاؤ میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے. لگا ان گورے ہاتھوں میں, اتر آ اے گھٹا کاجل لگا ان پیاری آنکھوں میں, ستاروں مانگ بھر جاؤ میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے, بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے. ایک نور کی چادر بڑا شرمیلا دل بر ہے, چلا جائے نہ شرما کر, ذرا تم دل کو بہلاؤ میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے, بہاروں پھول برسا میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے.
په پیښور کې د موسیقۍ استاد اے آر انور زیاتوی د محمد رفیع په غږ او هنر کې دومره زور وو چې د وخت نومیالی او سندرغاړو په موجودګۍ کې ځانته بیل ځای پیدا کړ. د استاد انور په وینا د محمد رفیع آهنګونه یوازې تر هند او پاکستانه محدود پاتې نه شول, بلکې د نړۍ نورو قومونو او خلکو ته هم ورسېدل او هغوی خوښ کړل.
کله محمد رفیع راغی نو د ټون او د غږ چې کوم نه غږ بالکل یو شر مختلف, د سایګل یا د مکیش جی د آوازونو چې کوم نه د دې زیات تاثر په پوزه کې راځي, د پوزه هغه غږ چې ورته موږ وایو. چې کله محمد رفیع راغی نو د آواز چې کوم نه غږ چې هغه د تالو او د پوزه په مابین کې وو, دغه د موسیقۍ خپل چې کوم اصول دی قانون چې درې ریښې به تالو یې یو شبه پوزه وي, بل دا چې د غږ ډېر کلا وو, د آواز چې کوم نه هغه میدانی آواز وو. نو د مکیش یا د کے ال سیگل هغه اشار یا هغه جادو یا هغه اثر ماته دل ډېر ګران کارو, خو چونکه چکل بیا محمد رفیع راغی او د زده غږ چې خلکو تور کلا او گانا بد کولا, دا نور څنګه غږ چې دینو د آوازونو چې کوم نه هغه لیمیټډ محدود یو خاص رینج کې دی ویلي, خو چونکه رفیع آواز چې کوم نه هغه میدانی آواز او یو کلا او آواز او دا غنا بعد چې کوم نه بیا په برې ظاهر کې دا هم دومره اسټابلیش شو یو بین الاقوامی حیثیت هغه اختیار کړ, تر دې پورې چې زموږ د خور خیبر پښتونخوا پورې هم دغه هنګ راستلی دی. تقریبا د هر جب خلک چې د کلاو آوازونو عادت هغې بیا محمد رفیع چې کوم دی هغې په خپل ځای نه په زړه کې ورته ځای ورکړی دی او د هغه عکاسي او د هغه تقلید یې کړی دی, له اوسه پورې هغه سلسله لا روانه دی.
د 1970 لسیزې په کلونو کې محمد رفیع د دې لپاره چې حج یې کړی وو او ناروغ هم وو نسبتا کمې سندرې وویلې, بیا هم په یادو کلونو کې ویلې یو شمېر سندرې په ولس کې مقبولې شوې. نوموړی چې عمر یې 55 کالو ته رسېدلی و, د 1980 زیږدیز کال د جولای پر 1/3 د زړه د دورې له امله په ممبئی کې ومړ. د رفیع د جنازې په مراسمو کې شاوخوا 100,000 کسانو شرکت وکړ او د هند دولت د هغه د مړینې په غم کې 2 ورځې عامه رخصتي اعلان کړه. د رفی د سندرو مینوال اوس هم په کال کې دوه ځله د هغه د زوکلې ورځې او تلین مانځلو لپاره د هغه قبر ته ورځي.
ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہے کرے نہ یاد جیون بھر جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے گائے جائیں گے ایک زمانہ تھا پل بھر ہم سے رہے نہ دور ہم سے رہے نہ دور ایک زمانہ تھا وہ پل بھر ہم سے رہے نہ دور ہم سے رہے نہ دور ایک زمانہ یہ کہ ہوئے ہیں ملنے سے مجبور ملنے سے مجبور ایک زمانہ یہ کہ ہوئے ہیں ملنے سے مجبور ملنے سے مجبور وہ غم سے لاکھ رہے آزاد تمہیں نہ درد بھری فریاد افسانہ افسانہ ہم تو پیار کا دہرائے جائیں گے گائے جائیں گے میں ہوں ایسا دیپ کے جس میں بچپن بیتا بنی محبت چار دنوں کا کھیل چار دنوں کا کھیل بچپن بیتا بنی محبت چار دنوں کا کھیل چار دنوں کا کھیل رہے یہ دل کا نگر آباد بسی ہے جس میں کسی کی یاد ہم دل کو ان کی یاد سے بہلائے جائیں گے گائے جائیں گے ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہے کرے نہ یاد جیون بھر جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے